ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې پروګرام پیلېږي. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع. اروپایي ټولنه وایي اوکراین ته د راروانو څلورو کلونو لپاره د نږدې 50 میلیارد یورو په اندازه د مرستې وړاندیز کوي. د اروپایي کمیسیون په وینا د مالی مرستو په دې بسته کې پورونه او بلا عوض مرستې شامل دي. له بلې خوا د اوکراین دفاع وزارت ویلي دي چې په روان میلادي کال کې د دې هیواد 10,000 پوځیان روزي. سلام محمد صالح د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اروپایي کمیسیون مشر له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د مرستو د دوام ژمنه وکړه او وی ویل چې د مرستې لپاره د زیاتې بودیجې برابرول د دې زمينه برابروي چې له اوکراین سره کېدونکې مرستې په سیمه کې روانو تحولاتو ته په پام سره تنظیم سي. ورزلا واندرلین پرون سیشن باندې د بلجیم پلازمینه بروکسل کې په دې اړه په خبرو کې وویل:
موږ د څلورو کلونو لپاره د 50 میلیارد یورو یا 45.6 میلیارد ډالرو په اندازه د مالی مرستې د ورکړې وړاندیز کوو. دغه بسپنه کې پورونه او بلای وزي مرستې شاملې دي او دا امکان برابروي چې موږ واقعا له اوکراین څخه خپل مالی ملاتړ د سیمې تحولاتو ته په پام سره عیار کړو، ځکه موږ ټول پوهیږو چې یوه جګړه تر ټولو زیات انعطاف ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د اوکراین دفاع وزارت پرون سیشن به اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په پام کې لري چې روان میلادي کال د اوکراین د وسلولو ځواکونو 10,000 غړي په ځنګړي ډول د ځمکني دفاع قطعات وروزي. د بدسل کې د چې پرون سیشن به روسي د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف دا په داسې حال کې د چې پرون سیشن به روسي د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف د بارودو د تولید په یو فابریکا کې چاودنه وسوه او څلور کسان یې ووژل. د روسیې د عاجلو خدماتو ادارې ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 نور کسان ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي ماکسیم یګوروف د ورانکاري احتمال رد کړی او وایي دغه چاودنه بشري عوامل لري. د تامبوف د بارودو د تولید فابریکا د تامبوف مرکز ته نږدې په کوتوفسک ښار کې پرته ده چې د روسیې د صنعتي تولیداتو مهم تاسیسات پکې دي. دغه فابریکا د پیروکسیلین په نوم بارود تولیدوي چې په بیلابیلو وسلو او مرمیو کې کارول کیږي او د روسیې پوځ دغه مهمات د اوکراین په روانه جګړه کې کاروي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شیبریم. د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر
واړو چې افغان انجونې لیکلو لوستلو ته، مطالعې ته او تخلیق ته وهڅو.
په دې بهیر کې دا نظم نقد ته وړاندې شو.
څه تیاره او چوپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي، مرغکۍ کرار ځاله کې ویده ده او پیشو.
د نارینه و آنلاین ادبی بهیر هم روان دی.
گلبند د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتنه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکه وبه مخ یوسي.
په دې خبرونه کې مو له دریو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو چې یوې د مونولوګ کتاب دی.
انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی، یو دغه نظریه په کتاب کې شوی.
شعر هم لرو، کیسه هم.
د غوزانو لویونه د کلی په مینځ کې ولاړه و. داونه پټونه
او د خبرونې پورستیو کې په واورې چې په غزنی کې د ناویو په جامو کې د افغاني کالیو د شودو دود زیات شو.
اوس نور کالی د مصر نور تکی دی، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره خپل هم نه لري.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د خبرګولي د یوشت منټي په غونډه کې په یو شعر نقد وشو. دی غونډه تامینه فن خپل نظم د کرکتن لپاره وړاندې کړ. مخکې تر دې چې د نقد مخه کړم او د نقد جزئیات خبره کړم، د نړیوالو ناقدانو ځینې نظریات به د شعر په اړه تاسو سره شریک کړم. کرکتن کې وای لومړی دی ته ګوري چې شعر د ویلو لپاره څه لري، که سطحي خبرې پکې ځای شوي دي. دوی دا وړاندیز هم کوي چې د شعر د محتوا لپاره مناسب چوکاټ انتخاب شوی دی که نه دی. دریم، کلمات سم دی، څلورم ښه تصویرونه پکې شته، پنځم ټول غیر ضروري شیان ترې لرې شوي دي، شپږم همدومره څه مو په شعر کې ویلي دي چې په کارو یعنی نه مو خبره اوږده کړې نه لنډه کړې، اووم اغیزمن دی یعنی پر لوستونکي تاثیر کوي. د شعر د لیکلو لپاره اصول نشته چې څرنګه به لیکل کېږي، البته له هغو چوکاټي اصولو پرته چې په کوم فورم کې لیکو. شعر کولی شي چې ژور احساس راونخړي یا یوه کیسه بیان کړي او یا هم د فکرونو او احساساتو یوه دریڅه پرانیسي. خو سوال دا دی چې څرنګه شعر به شاعر لیکي چې له لوستونکو سره وشخي شي. مخکې تر دې چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د برخوالو نظریاتو تراشم چې د امینې فنا شعر له دوی سره شخیدلی کنه دی، داخلي فنا نقد وړاندې شوی شعر به د دوی په شخ کې سره واورو چې آزادي راډیوي مجلې پروګرام ته رالېږلی دی.
نن می هغلار ټول و تړلې، هغلار چې تر تا وې رسیدلې، هغلار چې د عشق تر انتها وې رسیدلې. نن می خلو یا ډبره پزړه کې خو، نن می ستاد عشق کیسه نیمګړې پریخوا، نن می ځان پسې آن ورته کوټې کلک کړ، خو یوه کړکۍ لا پاتې، خو یوه کړکۍ لا پاتې، ها چې ستا کړکۍ ته مخامخ وتلې، که څه هم سپینه پرده د مدام کش وي، خو دا اوس چې نیمه شپه ده، خو دا اوس چې نیمه شپه ده، ما تخکاری د پردی تر شادی سیوری شم لیدلی، ته پر کوچ باندې تر څنګ د کړکۍ ناستی، او پر میز دی در ته شم لګولی، د شین چای پیاله د مخ ته سره شوی. ما تخکاری، ما تخکاری تا کتاب مخ ته نیولی، لستړیا او بی خوبی دی سترګې سرې لکه شفق دی، خدای خبر چې څه بلولې، خدای خبر چې څه بلولې، زما سترګو کې دی اوښکې، د کتاب تورې سم نشم لیدلی، زه یم دلته خو حواس مې ټول له تا سره ملګري، څه تیاره او چپه شپه ده، څه تیاره او چپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي، مرغکۍ کرار ځاله کې ویده ده، او پیشو د ونې ډډې ته پرته ده، رڼې سترګې ځلیږي لکه دوه غمی ښکارېږي. ما مې تور ټیکری له ولو راچاپیر دی، او په اوښکو لوند پلو مې غاښونو کې ټوک ټوک دی. ما مې تور ټیکری له ولو راچاپیر دی، او په اوښکو لوند پلو مې غاښونو کې ټوک ټوک دی. له کړکۍ دی سترګې نشم اړولی، له کړکۍ دی سترګې نشم اړولی، ستا د عطرو خوشبوی را باندې لګي، زړه مې سرو لمبو کې سوزي، ستا د شمو به هم اوس رستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناستا د خوبونو ناوکۍ وي، ستا د شمو به هم اوس رستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناستا د خوبونو ناوکۍ وي. زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم.
د دې نظم نوم دی یو کړکی. په دقیق غونډه کې ځلا نور د شعر د نوم ستاینه وکړه او وی ویل چې لوستون کې ته هر څه هم دی وی کړکی ور شودل کیشي، یو داسې کړکی چې موږ یې د تړلو توان نه لرو. هیلی پسرلی د دې شعر کرکټرونه د شي کیسې له کرکټرونو سره ورته وبلل. دا امنی فنا په نظم کې عاشق دی، معشوق دی، پیشو او مرغۍ هم شته. سلما بدری وی چې د هیلې نظرې خوښ شوی چې دا نظم یې د کیسې په څیر وڅېړه. دا بیا وایي چې دا نظم پوره کیسه ده، پیلې، منځې او غوټې هر څه عالي دي، سم دم لکه کیسه. شیبې کې هیڅ هم دې شعر کیسه ور په زړه کړې ده او وایي چې دا شعر داسې دی لکه څوک چې چاته کیسه کوي. اخلي ګهیز په ورته وخت کې د شعر کلمات وستایل. میمونې کامران هم د امنی فنا د نظم د الفاظو صفت وکړ. فاطمی اعظم هم د شعر د الفاظو ستاینه وکړه. فرزانه زیار ورسره داسې هم نظر شوه چې دې د ټول شعر د آهنګ صفت وکړ. د نولسمې پیړۍ نامتو انګریز شاعر ساموئل کولتریج د شعر د تعریف په اړه وایي: ښه کلمات چې ښه ترتیب شي. د امنی فنا د نظم د نقد په غونډه کې بلې لیکوالي ملالی کلیوالي د نظم فنی جوړښت ته اشاره وکړه. وی ویل چې په دې نظم کې پیل، پای او یو موضوع تر اخره تعقیب شوې ده. اخلي کلیوال د نظم انځورونه هم وستایل. نرگس سحاک هم د انځورونو ستاینه وکړه. نعیمه غنی د شعر رواني تاثیر ته تم شوه او وی ویل چې د نظم په پیل کې شاعره له یوې رابطې لاس اخلي او نه غواړي چې مقابل لوری وګوري، خو وروسته زړه یو کړکۍ د رابطې په لور پرانیزي او غواړي چې معشوق وویني او وڅاري. شریفه شریف وایي چې پر شعر نقد ذوقي خبره ده. ډاکټر شریفي خپلې خبرې په څو برخو ویشلې دي: د الفاظو شخ، دوهم انځورونه، دریم محتوا، څلورم شخ. دلته مطلب د محتوا او انځورونو هم شخې ده. ډاکټر شریفي بیا وویل چې د شعر په اخیره کې لشمې سره فنا کېدل ښکلی ترکیب دی، خو د شعر د پیل له شخص سره هم شغی نه لري. په پیل کې شاعره واکمنه او په ځان باوري ده. په پای کې زموږ په ادبیاتو کې له مروج دود سره سمه ژړانده ده. ډاکټر شریفه وړاندیز کوي چې په پای کې پکار وه چې یو بله جمله یا یو بل انځور ور زیات شوی وای، خوند به نور هم ډیر شوی وای، لکه پاس په آسمان کې ستوري یاد شوی وای یا د سبا فکر ته په سیمبولیک ډول اشاره شوی وای. دغه مسلې ته فرزانه زیار هم اشاره کوي چې کاش پښتني تل د نارینه و لپاره ماتیدونکې ونه شایو. دا وایي چې په خپلو لیکنو کې باید څرګند کړو کوم نه غواړي نه دی غواړم. که فنا لیکلي وای د دې په باور چې ستا یادونه له شمې سره فنا کیشي لا به بهتره و. دغه نظر شفیق خپلواک هم ورکړی دی، خو دا د معنا له پلوه دا مسله نه مطرح کوي. د شعري اصولو له مخه وایي چې د امنې په شعر کې ژړا څه ناڅاپي راغلی ده. اخر خپلواک دا خبره هم کړې ده چې دا نظم داسې دی لکه کیسه، هم کرکټرونه لري، هم مکالمه، هم فضا کې صحیح زده، هم تصویرونه. دا د شاعر په ستاینه کې وایي چې زموږ په اکثرو نظمونو کې تسلسل مات وي او چې پای ته ورسیږي نه پوهیږو چې د شعر موضوع څه وه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې نقدي غونډې ویانده نرگس سحاک وه. له دې به واورو چې د دوی غونډې څرنګه وي.
موږ هر اونۍ غونډه لرو او د موږ د غونډې محتوا هم داسې ده چې موږ لیکلو لوستل یو بل سره شریکوو او له دې لارې څخه غواړو چې افغان نجونې لیکلو لوستلو ته، مطالعې ته او تخلیق ته، نوي نوي کړنو ته وهڅو. نو د هغه معمولي برنامه سره سم زموږ دغه غونډې داسې دي چې په درې برخو کې تنظیم شوې دي. لومړی برخه داسې ده چې موږ یو موضوع ټاکو، په هغه باندې سره راټولېږو، سره بحث کوو، خبرې اترې لرو. او دوهمه برخه بیا موږ مخکې له مخکې څخه یو غزل، یو آزاد نظم او یا هم یو کیسه تاکو، مخکې له مخکې څخه ګروپ کې شریکو. بیا نو نجونې د هغه په اړه فکر کوي، خپل نظر راغونډوي، د غونډې ورځې ته هغه باندې کار کتنه کوو. نو هم مثبت اړخونه راخلو، هم منفي اړخونه، د دې لپاره چې زموږ د بهیر یو موخه همدا ده چې موږ زده کړه کوو او موږ یو بل خپل نیمګړتیا وته واړو چې متوجه کړو. او کچېری ښه روان وي هغه وهڅیږي، او کچېری کومې وړې وړې ستونزې وي هغه هم نورې هم سمې شي. او تر هغه وروسته بیا درېمه برخه چې کومه برخه موږ لرو، هغه د مشاعرې برخه ده چې هغه بیا ټول پاکستان مخلي. خو راځو د کرکتنې برخې ته چې مخکینۍ غونډه چې زموږ وه، هغه د امنه جان فنا یو نظم و چې موږ ټولو پر باندې کرکتنه وکړه.
اغلی ساک په دې غونډه کې د ستاینو ترڅنګ پر یو ښکلی شعر نیوکې شوې دي. د غونډې په اخیره کې عادتاً شاعر یا لیکواله د ځان دفاع کوي، اغلی فنا د خپل شعر دفاع څنګه وکړ؟
اغلی فنا یعنی مونږ خپل هم ورته ډېر په تعجب کې شو. مونږ ویل چې مونږ په خوا به چې کله د نارینه وو د کره کتنې برخې ته غوږو یا به کوم داسې مجلس او غونډې کې مونږ ګډون لره، نو آخر کې به دغه د کره کتنې برخه یو ډول جنجالي سوله چې نه والا تا غلط برداشت کړی ده، نه داسې زما هدف نه ده. یعنی دغه لیکوال او شاعر هر څه بچې وو بیا یو ډول دغه کره کتنې هغه کوم اړخونه چې د په خوښه به نه وو، د په سلیقې به سم نه وو، نو هغه ته به یې داسې په ورین تندي ځواب نه وایه، یو ډول دفاعیه به یې کوله. نو د امنه جانې دغه برخورد دومره ښکلی او شاعرانه و، دومره صبورانه و، لکه څنګه چې دې شخصیت ده دې هېڅ هم داسې ونه ویل چې زموږ نظر پرې رد شي. حال دا چې زه په دې پوهېږم، موږ او تاسې ټول په دې پوهېږو چې هر څوک چې لیکنه کوي هغه حالات شرایط هغه خپل سایق باندې مخکې ځي. نو دې کولای شو چې ووایي یعنی سربیره پر دې چې تاسو ته شاید د منلو وړ نه وي دا کوم اړخونه چې تاسو ته منفي ښکاري، دا کوم اړخونه چې تاسو ته کمزوري ښکاري، او زما د خوښې د ما په علاقه برابر ده. خو نه، امنه جانې داسې ونه ویل. امنه جانې زموږ هر یوه د هر یوه نجونو کومه کره کتنه چې وه، کوم یو بحث چې و، د ډېر په ورین تندي ویل چې سمه ده راتلونکي کې زه به انشاءالله ډېر پام وکړم، ته دې به ښکلي ولیکم، تاسې څومره ښکلو موضوعاتو ته اشاره وکړه. اصلا زما پام دې خبرې ته نه و، ځکه چې زه کله لیکل کوم زه یو بل حالات ته ځم. زه ډېره مننه کوم له تاسې نه چې تاسې زما د ما د نظم بیت بیت مو معنا کړه ته، زما هغه برخو ته لا پام هم نه و چې تاسې هغه برخې را ورتېره کړې. یعنی دې یو ډول زموږ هغه کره کتنې ته داسې قادر په سترګه کتل چې موږ خپل حیران پاتو چې څومره په ښکلا باندې دا لیکل کړي دي، او څومره په ښکلا باندې دا زموږ هر کره کتنه په سړه سینه اوري، او د دې په ځای چې دا یو ډول دفاعي چلند کوي دا برعکس موږ نازوي او موږ تشویقوي چې ډېره مننه له نظر څخه مو.
نرګس جان ساک نقد تاسو په عربي کلمه د چمانای د چرنل یعنی شوبد بیلول څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، په افغانستان کې ډیر کله چې څوک د اثر منفی اړخ بیان کړي د اثر صاحب فکر کوي چې د پرځت خبره شوې ده. زه خپل د افغان ادبي بهیر د جنو غوندو شاهد یم چې جن وخت به لیکوال د ځان دفاع ډیره په داسې په تیزو الفاظو کوله، لیکن بلورته کچرته د امینه جان فنا د نسم ډیر عالی نسم دی، کچرته دا د خپل نسم دفاع و نکړي فکر نکوي چې په بهیر کې ځینې کسان بیا ممکن داس فکر وکړي چې دا نسم کمزورې وو او ډیر څه زده نکړي.
زه داسې فکر نه کوم، ځکه چې کله چې چیرته د زده کړې ځای وي نو تابان کله چې امنه جانې دا نظم لیکلی تاسې چې لیدی دا یو بشپړ او مکمل نظم ده. یعنی دې کې هیڅ د بدون څه نشته، داسې څه پکې نشته چې هغه موږ غوښتي وي چې دا بدل کړه. موږ یوازې هغه اړخونه ورته وویل چې دومره دا ښکلی ده خو د تا فهم دې خبرې ته نه ده شوی. یعنی موږ دا د نقد برخه داسې ورته ویل. زموږ ځینو ملګرو ورته دا خبره وکړه چې کله چې ته د نظم یو حالت نه بل حالت ته راغلی تا کاش یو کوچنی کلمه لکه د خو، لکه یا، لکه او داسې یو څه بدلی کلی وو چې دا نور لوستونکي ډېر په راحتۍ سره په دې پوه شوي وو چې دغه حالات چې ته یې درک کوې، دا حالات چې ته یې حس کوې، دا د کوم حالات محصول دي، دا خو ته پرې پوهېږې. داسې څه نه وو چې مثلا خدای مکړه دغه دا نظم نیمګړی وو یا ناقص وو یا کمزوری وو. برعکس، کله چې یو نفر به په دې برخه کره کتنه وکړه ویل چې کاش تا د حالاتو د رابهرېدو لپاره د یو حالت څخه بل حالت ته د تلو لپاره یو کوچنی کلمه راخستې وه. امنه جانې مخکې له دې چې هغې دغه ځواب ورکړی وای زموږ نورو نجونو هغو دا حالات ورته واضح کوو چې نه ستا په اند داسې یو څه ته اړتیا وه، مګم نه داسې وخت ځینې وخت د یو انسان د پېژندنه او معرفت موږ ته دومره ډېر شي، یعنی موږ هغه انسان سره دومره نږدې درک لرو یا دومره نږدې حسو ځان ته چې هغه حالات که موږ یې وینو هم نه موږ ته مخکې له مخکې نه دا برداشت کیږي چې امکان لري د دغه کس د فیډبک به څه وي، د دغه کس په دغه حالات کې د هغه کوم انځورګري به څه ډول وي. مثلا یو برخه کې ما امنه جانې ته وویل چې دغه پردې تر شا حالات خو رښتیا هم سترګونه لیدل کیږي. د پردې تر شا کوم حالات یا منجانې په خپل نظم کې انځور کړي دي، رښتیا هم کچېرې هغه د منطقي اړخ نه موږ وګورو، هیڅوک د پردې شا ته کوم څه تیریږي هغه نشي لیدلی، یعنی هغه په کلي ډول باندې. خو نه، هغه ځینې وخت د انسان د معرفت او د پیژند ساحه دومره پراخه شي، دومره هغه د درک وړ سیزونه ورته دومره په اسانۍ د درک وړ ګرځي چې انسان خپله هغه د پردې تر شا هغه سیزونه هم حس کولای شي، ځکه چې هغه پخوا دغه سیزونه تجربه کړي وي یا د هغه انسان سره دومره نږدې پاتې شوی وي چې هغه خپله پوهیږي چې اوس به دغه انسان احتمالي کړنه کومه یوه وي.
شعر خیال هم دی، خیال په خپله له ډیرو موانی او اوړي تیری شي او بل ځای انسان سترګو ته مجسموي. همدا څه کنه؟
بالکل همدا خبره ده کنه چې خیال هغه ځاینو ته وزر کوي، هغه ځاینو پورې رسیږي، هغه ځاینو پورې مزل کوي چې حالت انسانان تللی نشي.
ستاسو په باور کدا نقدي غونډې دوام وکړي او تاسو په شاوخوا سلو نورو ورته غونډو کې برخه واخلي، د ادبیاتو د وی فارغ په صفات باندې څومره به تاسو ته ګټوري وي؟ دا غونډې
ډېری به ګټوري وي، ډېر زیاتې، ځکه چې د هر چا د مطالعې هغه ساحه، د مطالعې هغه ذوق فرق کوي، او هر جلې چې په دې بهیر کېشته هغه ارخ مونته بیانوي چې بلې تقریبا هغه تل اسرسای نه لري. مثلا زموږ د بهیر یو عملګری شفیقا جانه، هغه چې کوم اثر مطالعه کوي، چیرته چې مثلا هغه نن سبا ګرځي را ګرځي، د کومو لیکوالانو کتابونه چې ځان سره لري، ممکن چې یو بل ملګری نیمه جانا، امینه جانا، زولی جانا، مثلا زخپله شاید هغه کتاب ونه لرم، کله چې هغه ارخ چې هغه راخلی، یو بل ارخ زه راخلم، یو بل ارخ بل ملګری راخلی، همداسې هر جلې هر مېرمنه چې په دې بهیر کې ده هغه داسې یو ارخ هم تراخلی چې هغه موږ لپاره نوی وي، هغه داسې موضوع شریکوي چې هغه موږ نه نوی سیزن زده کوو.
له نرګس صاحب څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته د شزینه و لغونډي د نارینه و آنلاین غونډې ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه. ل آزادی رادیو
د اسلامي ادب ګلبند آنلاین غونډې له افغانستانه شروع شوې دي. دا څنګه غونډې دي؟ کوم کسان ګډون پکې کوي؟ د دې غونډو له مسول محمد حسن عمری څخه به لمړی دا وورو چې دا غونډې له څومره وخت راهیسې روانې دي.
ګلبن یو کال کېږي چې فعالیت پیل کړی او لنې کمرغه خپل یو کلن ادبي مزل یې د ادبي ملګرو په بشپړې همکارۍ سرته ورسو. ګلبن د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتانه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکوب مخ یوسي او د ادب د هغه ګلونو تند خړو بکړي او د لا خایست رنگ ورکي چې له شعر، شاعري او ادبیاتو سره مینه لري.
عمر صاحب په دې غونډه کې کوم موضوعات راخلي؟
ګلبن خپل معیاري محلويش لري چې د ګلبن د ملګرو او د استادانو په خوخه جوړ شوی. په دې محلويش کې ادبي بحثونه، تنقیدي او تشریحي کرکتنې، مشاعري، لیکل سوي معیاري اشعار او لنډکي ترنمونه د اونۍ په ټولو ورځو وشل سوي دي.
تاسو خو دا غونډه آنلاین کوي، څنګه کېدشته چې ستاسو له غونډې خصوصا له نقدي غونډې نور خلک استفاده وکړي، لکه د میرمن آنلاین بهیر د غړو په څیر ستاسو نقد خپور شي چې ټولو ته د استفاده وړ وي؟
موږ د خپل ادبي فعالیتونه ان شاء الله په لنډ وخت کې د کتاب په بڼه چاپو، ترڅو د موږ دغه ادبي فعالیت لمنه پراخ شي او ډیر شمیر د موږ هیوادوال او ادبال ملګري له دغه درسونو نه ګټه پورته.
د خو آنلاین غونډه د انټرنیټ پولی نړولې دي، نو په بهر کې مشت افغان لیکوال هم لتا سرهشته؟
بالکل، موږ سره ډیر شمیر شاعران ست چې په بهرنوي هیوادونو کې د هجرت شپې او ورځې تیري، زموږ له ادبي فعالیتونو خوښ دي او تر خپل وسه موږ سره په ادبي خبرونو کې ونډه اخلي. د ګلبن غي ګډيره پراخه ده، لپاره د ګلبن د مسؤلینو هڅه ده چې معیاري شاعران او ادیبان دلته سره راټول کړي. د مطرح نه ده چې دا سړی د تیرې ادارې طرفدار یا پکې وو، مطرح ته هغه استعداد، وړتیا او سنۍ حال ده.
د انټرنیټ ستونزه نرامن ستکی شي؟ د افغانستان کې انټرنیټ کمزور دی.
افغانستان کې انټرنیټي ستونزې مخکې زخت ډېرې وي، خو اوس لنیک مرغه ټیکنالوژي ډېر وسعت پیدا کړي. افغانستان کې د انټرنیټ ستونزې تقریبا حل شوې او د لری پرتو سیمو ډېر شمېر نامتو شاعران اوس مهال موږ سره په ګلبند کې هم شتون لري او له ادبي آنلاین غونډو ګټه اخلي او ډېر خوښ دي.
شزینه لیکوالو ته مو د ګډون بلنه ورکړې ده چې په دې غونډه کې له تاسو سره ګډون وکړي.
ښاغلی شیبر صاحب، د خزینه شاعرانو اړوند به دومره ووایم چې فعلا خزینه شاعران موږ سره په ګلبند کې وجود نه لري، خو پلان لرو چې د خزینه شاعرانو لپاره یو بیل ټولنه جوړ کړو چې د ګلبند له مفید موادو هغوی هم مستفید شي.
د اسلامي ادب ګلبند آنلاین غونډې له مسول ښاغلی عمر څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرمنې په دې برخه کې کیسه لرو. نومې دی د غوزانو ونه. دا کیسه د میرمن آنلاین ادبي بهیر غړي ځلانور لیکلې ده او په خپل ژغې آزادی رادیو ادبي مجلې ته ثبت کړې راستولې. مننه ترې کوم. کیسه یې سره اور.
یونه د کلی په مینس کې بلاړه و. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه و. ماشومان ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په ټانګو کې ټالونه اچول. پیغله وسلم یې به پر دنداسو شونډې سرې کولې. کلی به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکار شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې و ور پورته شو. کله به ځان هم به یوې څانګې پورې وتړه، له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ور سره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېده، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پرځمکه را پریوتې. یو ورځ تیز توپان شو، د ونې څانګې له میوې درنې شوې چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودیدم، پلار مې د خوب تخت راته اخیستیم. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې. او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تېر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دی. زه اوس له خپل کلي لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي هماغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانګې پکې اچولې وي. ټالۍ پکې وهم.
له ځلانور څخه مننه چې خپله کیسه یې ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالې شلې وه. مونولوګ د داستاني ادبیاتو یو تخنیک دی چې د داستان کرکټر یا د شعر ویونکی له ځان سره شغیشي. د غواړي خپلو اوریدونکو ته یو ډول د زړه حال تیر کړي یا خپل ضمیر مخاطب کړي. مونولوګ څو ډوله دی. یو ډول یې داسې دی چې د رابی مخاطب یو څوک وي. بل ډول یې داسې دی چې د رابی مخاطب د داستان یو څوک وي. یو ډول هم یوازې له ځان سره داسې خبرې دي چې ویناوال له نورو خبر نه وي. بل ډول یې داسې دی چې خبرې یوازې د ویناوال په ذهن کې تیرې شي. د مونولوګ په اړه دا خبرې مې د مونولوګ په نوم تر نوي چاپ شوي کتاب پورې یاد کړې. دا کتاب ابیا صفی دی چې سید اصغر هاشمی تالیف کړی دی او تازه په جلال آباد کې چاپ شوی دی. له ښاغلي هاشمی نه به واورو چې د خپل دې نوي اثر کې څه راغونډ کړی دی.
مخکې د دې نه چې زه د مونولوګ کتاب ولیکم، د دې نه مخکې زما ځینې نور کتابونه چاپ شوي دي چې هغه کې یو کتاب د پتیرا او یوش د مکالمو په نوم باندې دی، یعنی د پلار او د زوی ترمنځ ډیالوګ. یو بل کتاب د مرګ او ژوند ډیالکټیک په نوم باندې دی، هلته هم د مرګ او د ژوند ترمنځ یو ډیالوګ دی، بحث دی. دا کتاب د مونولوګ په نوم باندې چاپ شوی دی. دا هم د تخلیق یو برخه ده، یعنی د تخلیقي ادبیاتو په ډول باندې لیکل شوی ده. دا په اصل کې د یو انسان، یعنی د مثال په ډول باندې زما خپل، زما د جسم او د روح ترمنځ، د دې ترمنځ یو بحث روان دی. په دغه بحث کې چې کوم دی، په عمومي ډول باندې یو ډول رواني بحث دی، یعنی د سایکالوژي سره اړیکې لري، او د انسان په داخل کې هغه سمې تیرې هیرې خاطرې چې په پټ ډول باندې پراته دي، هغه په دې کتاب کې را څرګند شوي دي او واضح شوي دي.
یعنی تاسو د خپل ځان مونولوګ په دې کتاب کې راخیستی دی، نه د تخلیقي آثارو مونولوګ؟
نه، دا په عمومي ډول باندې اصل کې دا اثر یو تخلیقي اثر دی، خو کوم بحث چې د ځان سره روان دی، او یا مثال په ډول باندې لدان سره چې کومې خبرې دي، دا خبرې په اصل کې د زما د خپل، یعنی د لیکوال، د لیکوال د داخلي دنیا سره ارتباط لري. معنا دا چې د لیکوال د جسم، یا د لیکوال، یعنی په عمومي ډول باندې دا کتاب په داسې شکل باندې لیکل شوی دی چې یو برخه پوښتنې په ډول ده، او بل برخه د ځواب په ډول ده. دغه د سوال او د ځواب کوم بحث روان دی، دا د جسم لخوا چې کوم بحث کېږي، هغه د زه یو په نوم باندې ورته عنوان ورکول شوی دی. دا خپل بحث شروع کوي، او بیا بیرته د همدغه جسم یو سیوری دی چې هغه بیرته د همدې جسم ته ځواب ورکوي چې هغه د دې ځواب دی. دغه سیوری کله کله د سیوری په شکل باندې ښکاره شوی دی، او کله کله د انسان د یو تویم زه په شکل باندې ښکاره شوی دی چې هغه د روح دی. یعنی مطلب دا شی دی چې جسم او د روح ترمنځ یو ډول چدن دی، یو ډول بحث دی چې دغه بحث روان دی. کله کله د دوی ترمنځ دغه بحث په داسې شکل باندې حرکت کوي چې جسم وایي چې کوم بدې کړنې چې زه کومه، یعنی حواس وایي چې دا دغه نیمګړتیا په ما کې نه ده، دا په تا کې ده، مطلب په روح باندې ملامتي اچي، یا د انسان په هغه خپل دویم زه باندې ملامتي اچي. هغه دویم زه چې کوم دی چې موږ ورته، ما مثال په ډول په دې کتاب کې ورته د روح په ډول باندې یادونه کړې، یعنی د یو انسان د دویم زه په ډول باندې یادونه کړې. سایکالوجیکي لحاظ باندې د انسان هغه، موږ تاسو ته ورته یا لاشعور وایو، د هغې په هغې ډول ورته یادونه کوو، هغه بیا خپل منطق او دلیل وایي چې نه، کوم کار چې ته کوې د کې زما ملامتي نشته ده. یو بل مطلب، یو
یعنی هاشمي صاحب، په دې کتاب کې تاسو هغه د مونولوګ، داستاني مونولوګ اصول نه دي توضیح کړي، له ځان سره مو خبرې پکې کړې دي.
او نه، دا داستاني ادبیات سره د څه معنی ارتباط نه لري.
د تاسو موضوع ته راشم، په دې کې مو کوم موضوعات راسپړلې دي؟ یو خو د روح مسلې ته تاسو اشاره وکړه، بل څه شی ده؟ عنوانونه مرته بیل کړي دي؟
نه، دا عنوانونه نه دي، دا یو ډول بحث دی. د کې عنوانونه نشته، خو په دې کې ځینې نظریو باندې بحث شوی، ځینې نظریې ثابتې شوې دي. یو نظریه چې په دې کې ثابته شوې، هغه دا شی ده چې کله موږ او تاسو په حال کې ژوند کوو، د تیر مهال تر څومره اغېز لري، یعنی انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی، یو دغه نظریه چې ثابته شوې. دویمه نظریه چې ثابته شوې، هغه د جبر او د اختیار موضوع ده. انسان د اختیار خاوند دی، خو د سایکالوجیکي جبر، د فرهنګي جبر، د رواني جبر، د بیولوژیکي جبر هم انسان ځان نشي خلاصولی. بل موضوع دا شی ده، بحث په داسې شکل باندې شوی دی چې په کتاب کې د مذهب له بوده هم خبرو ته اړتیا لري، او د علم له بوده هم خبرو ته اړتیا لري. معنا دا چې په عین وخت کې په دې کې د جبر او اختیار موضوع هم ثابته شوی ده، او دا ثابته شوی ده چې انسان چې کله ژوند کوي، سره د دې چې د اختیار خاوند دی، خو ځینې مسایلو کې مجبور شي. او ځینې نورې خبرې هم په دې کې شته چې هغه د ټولنې سره د انسان اړیکې دي، دغه څه خبرې دي.
دلته لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه، هم مذهبي اړخ ته توجه شوې ده، هم د بحث یو ډول فلسفي او رواني دی. دلته بیا ټکر نه رامنځته کیږي؟
په عمومي ډول باندې دلته دغه د دوو خواوو ترمنځ کوم بحث روان دی، دوی هم دا خبره کوي چې آیا فلسفه او دین سره ارتباط لري که نه لري. نو په ځینو مواردو کې، په ډیرو مواردو کې ویل کیږي چې دغه د زه یو د زه دوه ترمنځ چې کوم بحث روان دی، دوی وایي چې په عین وخت کې د یو دیني عالم لپاره، د مذهبي بحثونو لپاره علمي او فلسفي بحثونه ضروري دي. فلسفي سره مطلب تضاد او دښمني نه ده په کار، سره د دې چې په دنیا کې کوم بحثونه چې د فلسفې په مقابل کې روان دي، ځینې مثلا مثال په ډول امام غزالي یا ځینې نور د فلسفې سره په ځینو مواردو کې یو ډول جګړه یې کړې ده. خو ابن رشد او نور عالمانو چې کومې خبرې کړې، یعنی په کتاب کې د دې خبرې یادونه هم شته چې موږ او تاسو نشو کولای چې د فلسفې سره یو ډول دښمنی وو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. د ارواپوهنې په تړاو یو نوی بهرنی کتاب چې پښتو ژبه ته ژباړل شوی دی چاپ شو. دا کتاب خوش ژوند نومیږي چې په کابل کې کتاب پلورنځي ته رسیدلې دی او اعلان یې سروش کتاب پلورنځي په خواله رسنۍ کې کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مسول نجیب الله جیرک څخه به په دې اړه نور واورو.
خوش ژوند کتاب د استرالی لیکوال اندریو میتیو لیکلی دی چې پښتو ژبه ته د حنان خان ژباړلې. یاد کتاب پکتیکا څخه خبر شوی د مبارک پرندوی ټولنې چې تازه فعالیت شروع کړي چاپ کړي ده. د یاد کتاب تقریبا ټول نړۍ ته په درو څلور ژبو ژباړل شوی، سلنه کمرغه پښتو ژبه ته هم مرزافه سو. او د خوښ ژوند کتاب تر 2 میلیونه زیات نسخې په بازار کې پلورل شوی په ټولو ژبو کې. او دا کتاب د خوښ ژوند کتاب د ځان جوړونې د ځان سمبالولو کتاب دی چې انګیزه بخون کې دي، موضوعات لري. په عموم کې موږ ویل سو په دې کتاب کې دغه موضوعات راغلي، مثلا هغه انسانان چې نن خوښ دي او هغه چې خپل ناهیلي دي، دا د کلونو فکر پایله ده. ژوند ته ویل من پیزاوی مګوري، هغه څو خو ولټوي د دنیا په نفرت او کرک نارځي، خان او نور ته مینه ورکړي، یو بل ته ګټه ورسوي، ناهیلي ولا سترځني کې مستل مو د ژوند له خوندوي او ناندرو سره مخ کوي. دا د تورته موضوعات په یاد کتاب کې راغلي دي. یاد کتاب تقریبا په 80 صفو کې چاپ شوی ده په خو صحافت خو ډیزاین سره.
په کابل کې سمون خبرندوی ټولنې هم تازه یو کتاب چاپ کړی دی. دا کتاب د شهید عبدالسلیم فرقانی د مقالو ټولګه نمیشي. د دې کتاب مخکتنه د جون پښپاړسمه د جمعې پروس په کابل کې وشوه. دا کتاب یو صلواتیا صفحې لري. په دې اړه به نور د مرحوم فرقانی لزوی د پوهنتون له استاد او لیکوال عبدالرحمن فرقانی څخه وور.
هغه مقالی دی چې دا په نسل وختم کال کې هجری کال کې په غیژ جریده کې چې هغه مهال شهید عبدالسلیم فرقانی د جریده مسؤل مدیر و په ورو کې نشر شوی وي. او دا مقاله یو څه په کور کې پات تی وی او مختپلاس راغلل چې هغه د اقتصاد برخه و اقتصادي هغه و لیکنه وی. دا کتاب په څلورو فصلونو وشل شوی دی. یو اول فصل یې عقیده او اسلام دی، دوم یې اقتصاد او اسلام دی، دریم فصل یې سیاست او اسلام دی، او څلورم فصل یې ټولنه او اسلام دی. دا کتاب البته دام دی یادونه ورده چې کتاب با اکثر مقاله په غوا کې په غیز کې په دری ژبه باندې خبره شوی وي، خو کتاب پښتو کاپی هم ترتیب شوی دا او چاپ شوی دی. یعنی کتاب په دواړو ژبو ورتلای دی، د چاپ نه هم په دری هم په پښتو باندې هم مهاله. البته دی یادونه ورده شی بر صاحب چې دا کتاب موږ په د کورنۍ په شخصي لګښت باندې دا چاپ کړی دی، او هدف هم ته دا و چې دا مقاله چې مرته پاتې شوې دي په غیس کې ولته په وخت کې محدود خلک لوستي وي، نو دا دوباره باید خلق ولولي. اوس تقریبا 50 کال چې په دو مقالو باندې تیر شوې دي، اوس هم چې ولوستل شي هغه خپل مستقیت دغه اوسنی وضعیت سره ډیر تطابق او اغلی دی. هغه تحلیل اوس داسې دی لکه کټ مټ چې اوس د وضعیت په سترګو لیدل شوی وي، بیا داسې تحلیل شوی وي.
له عبدالرحمن فرخانی څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
دا ستی روري مچلې په پیل کې مو د افغان جنو او شوسو د ادبي هڅو پاړه په تفصيل واوریدل. د خبرونه دا ورسي شیبه د افغان جنو او شوسو لایو هنر سره رانغړو. د افغاني جامو دوت په غزنی کې زیات شوې دي. په ودونو کې نن سبا د ناوې په جامو کې افغاني جامې چنچونی او شوسي جوړوي ډېرې شودل کیږي.
د دې هنرونه چې مری په کار سوي دي، همدارنګه دلته زرګر هم خپل کار پکې کولای دی. دغه کومې خواني روپۍ والی دغه هم دلته پکې کار سوي دي چې فلم هم ډیر قیمته هم خرڅيږي. ورسره راځو دلته چرمه، معمولا ډیری بازاري چرمه ورته وایي چې لاسینه دي. همدارنګه دیولو کار پکې سوي ده، همدارنګه درته هماغه چرمه او پټیس پکې کار سوي دي.
میمنه د خپل ورینداري نوی کالی برابروي چې ځینو ته ګنګرګان هم ورلیدل دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. میمنه وایي ورینداري د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کیږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کمرنګ سوی و او ډیری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دی به د نور هوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې دا رواج ډیر کمرنګ سو دی. معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغه کالو ته ترجیح ورکوله چې دی به په سریالونو کې کتلی وای له نور اورېدل. خو اوس بته شکر دغه رواج بیرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیری دې ته متوجه سوی وي چې اصلي
میمنه وایي په دغه یو کمیس شاوخوا لس زره افغانۍ لګښت راځي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوې دي او په دغه کمیسونو زیات لګښتونه راځي، خو بیا یې هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندي ساتلو په موخه تیاروي. خو تر څنګ یې دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کېږي، کوم کالی چې مثلا زیار پکې ایستل کېږي، ځانګړې ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نور تکی دي، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري. په دا خاطر باندې افغانانو بیرته خپل رواج راځوندی کړو.
دا دغه کمیسونو خولې، ګریوان، لمن او تراټه ټول ښځې په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي. خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړ وي. خو وایي دا کمیسونه هر اړخیزي ګټې لري.
کله چې دغه رواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی، د لومړی ګټه دا ده چې پښتني نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولی شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري، ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغې نور کسبونه نه لري دومره، مثلا زده کړې نه وي کړي، هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولی شي خپل کسب ته ادامه ورکړي، دوی کولی شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ، بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې ښځې ورسره په ململ او ګاج ټکرو په ون سڼه او زرتارو جوړ سوي چکن ټیکري پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول، نو له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو، خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیوي ادبي مجلې خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
مینا مینا راشا مجنونیا ملائلاشا مائدا مائدا تاویگا جانانا پانا تاشا مینا مینا راشا مجنونیا ملائلاشا مائدا مائدا تاویگا جانانا پانا تاشا زستایم تاز ماشا خوتایشا بخنداشا زستایم تاز ماشا خوتایشا بخنداشا زار زار زار
پشندو دے پسوان لسترگو دے قربا
بان شین خال پس نختان پری ماه تابان رازا رازا رازا